د وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د صدر ترامپ مشهید د امریکا نوی انتظامی د دې هواد بهرنۍ مرستې ځندولې دي. د دې اثر به په مختلفو ملکونو سی وي. بل اړخ سره دیموکرات ګوند د ترامپ هغه ګامونه چیلنج کړي چې د فدرال حکومت ځینې اخراجات یې بند کړي. پوره تفصیل به واوري. ډونالد ترامپ د خپل دویم دور صدارت کې اولنۍ بهرنۍ مشر چې واشنگټن ته رابللی د اسرائیل وزیر اعظم دی. بنیامین نتنیاهو به آینده هفته په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ سره ګوري. د دې لیدنې د بحث موضوعات به څه وي؟ د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت کې د تشدد تازه پیښې. په ټانک کې د دوه عسکرو او په بنو کې د درې ترهګرو د وژل کېدو دعوی شوې دي. او ملګری ملتونه وایي افغانستان کې به په خوارځواکۍ یا غذایت اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شي. د یونیسف د تازه رپورټ اهم ټکي به درسره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبری خپرونه کې زفاوات لامې ستاسو کوربه یم. دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه. د صدر ترامپ د پرله پسې صدارتي احکاماتو په لړ کې هغه ته ځینې کلک غبرګونونه هم راښکاره شوي دي. د کانګرس ډیموکرات استازي وایي د ترامپ لخوا هیواد ته دننه د امدادي پروګرامونو ځنډیدل غیر قانوني، تباه کونه او خطرناک دي. په واشنگټن کې د دوغو بیاناتو او همداراز د ترامپ آینده پلانونو په باب زموږ همکار نصر الله خان تفصیل را سره شریکوي چې هم د اوس د کانګرس د ودانۍ لمخنه را سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مشه په خیر اغلی. په کانګرس کې ډیموکراتانو په ځنګړی توګه د ترامپ کوم احکاماتو نیوکه کړی دی او څه ویل دي؟
څنګه تاسو ویل چې نړیوال د ټرمپ د فنډونو په فریز باندې نړیوال که بشر دوستانه چې کوم کار کوي یا په نړۍ کې په مختلفو فنډونو باندې د امریکا په وجه باندې چلیږي، د امریکا په امداد باندې دغه د بندېدو دامل خلکو اندېښنې ښکاره کړې دي. نړیوالې اندېښنې مخې ته راغلي دي. د ډېرو ملکونو حکومت کې ډېرو بیماریانو خلاف چې کوم د کمپاینونو کې د امریکې پیسې استعمالیږي، دغه شانتې په امریکا کې دننه په سنټ کې هم ډیموکراتس په کیپیټل هلک چک شومر ویلی دي چې دا کم دننه د کور دننه قرضې دي، کم فنډونه دي یا پورونه دي، هغه ورکول، هغه باندې فریز لګول، بندول دا ټیک کار نه دی. دا فریز کول دا یو ګډوډې رامنځته کوي. هغه زیاته کړه چې دا لا قانونیت ته یو تباهی ده او زیاته ده. په دې اړه باندې چک شومر ویل چې خلک چې په امریکا کې دین او هغه په ویره کې دي.
او د حکومتي امداد او یا قرضو د پروګرام په برخه کې چې تاسو خبرې وکړې، تر اوسه عدالتونو څه نظر ورکړې او انتظامیه د ترامپ د دفاع په د اقدام په اړه د دفاع څه ویلي دي او کنه په دې برخه کې؟
بالکل، څنګه چې دا فریز آرډر راغلی دی نو دا پرون یا که د نهه شنبه په ورځ 15 بجې عملي کېدو، خو د دې په خلاف باندې په ډسټرک یا د فیډرل چې کوم جج دی دلته عام واړه بزنس مینان چې کوم دي، کاروباریان دي، هغه ورغلي دي، چې کوم هیلتھ پبلک هیلتھ پروفیشنلز دي هغه ورغلي دي، ډیموکریټس دي او ایډوکیشن ګروپ ته دوی دغه چیلنج کړی دی. دغه ویلی دي د قاضي وړي د عدالت ته عدالت حکم ورکړی دی. کله دغه جج ډسټرک جج لورین علي خان هغه آرډر ورکړی دی چې دا کوم حکم دی په دې باندې ځنډ وشي، په دې باندې عمل نه کیږي د 3 فروری پورې، کله چې په دې اړه باندې فیصله یا اوریدنه وشي. که څه هم کارولین لیویټ چې د وایټ هاوس ځوانه ویانده ده، هغه ویلی دي که یو خوا دا د صدر په اختیار کې دي، خو چې کوم انفرادي خلکو ته فائدې ورکول کېږي، که هغه سوشل سیکیورټي ده، که هغه د بیماری یا د صحت چې کوم اسانتیاوي دي، میډیکیر دی، که هغه د فوډ سټیمپ دی، په دې اړه باندې دغه نه بندیږي. عام یو انفرادي په امریکا کې، خو غټ چې کوم دغه دي نو هغه بند کړی دي.
که د واشنگټن خارجي سیاست تراشو داسې ویل کېږي چې ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم ته د راتګ بلنه ورکړي، دا سفر له څه اړخه اهم دی او څه وخت به دوی سره ملاقات وکړي؟
لومړی دا چې صدر ترامپ دویمه دوره ده، اولنی بهرنی څوک چې راځي د یو هیواد مشر نو هغه به نتنیاهو وي. هغې ته په خپله دعوت ورکړل شوی دی. د نتنیاهو آفس چې کوم دفتر بیان خپور کړی چې د وایټ هاوس نه خط راغلی دی، په هغه کې ورته ویلي دي چې د دواړو د اسرائیلو د هغې د خواو شاید د ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د امن او بیا د امریکا او د اسرائیل چې کوم ګډ دښمنان دي د هغې د مقابلې لپاره په دې اړه باندې بحث وکړي. هغوی به راځي په سلورم پروري باندې دغه دعوت ورکړه ده سه په حالات کوم روان دي خدا د یادونه خبر ده چې کله صدر ترامپ حلف اغستو دغه مخ کې 15 میاشتې چې کوم جنگ جګړه روانه و د حماس او د اسرائیل ترمنځ پاګه کې لوزنامه شوې ده پاګه کې بندیان هم خوشی کیږي
پم د برخه کې غوړمې وبله پښتنه وکم اوس مهال د حماس او اسرائیل ترمنځ د ځبندۍ روسي صورتحال څه دی آیا د يرغملو کسانو دراخوش کېدو لړۍ به دوام پیدا کړي چې تازه په دې اړه راغلي یو کنه
بالکل الجزیره ټی وی چینل چې کوم د هغه بیان ورکړی دغه شانت نور رسنۍ چې دی چې نتنیاهو ویلي دي د هغه اته چې کوم يرغمال دی هغه به د ترسټه باندې د زیارت پورز باندې خوشی کیږي 15 کسان چې پکې دین هغه د تای وګړي دی د تایلند یو پرې کې درې چې کوم دین هغه د اسرائیل وګړي دی دغه برا خوشی کیږي د و کسان مخکې را خوشی کړل شو 15 کسانو لیست ورکړل شو ر دی او دوی تر اوسه پورې چې کوم دا ویلی و اسرائیل هم د تایید کړي و چې درې درش کسان چې کوم دین هغه لا ژوند دي
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې د اسرائیل او حماس د جګړې د ختمېدو او د تلپاتې سولې لپاره د اسرائیلي حکومت لومړی شرایط څه دي آیا دوی د منځګړو پر رول کومې پوښتنې لري په دغو سوالونو د ډیوه خبریال رحمان بنیری د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پخوانی سلاکار ایلی پایپر څخه یو شیبه وړاندې د غزوونه واخیستل ښاغلی بنیری اوس راسره په سټوډیو کې ناستې او راته ووایي چې د اسرائیلي چارواکي ځوابونه څه وو بنیری صاحب سړی مشه په خیر راغلی
خبرمشه
سره درلودل اساسو پوښتنې څه وي او د غزوونه څه وو
لومړی پوښتنه مې هم دا وکړه چې د اسرائیلي حکومت د تلپاتې سولې لپاره شرایط څه دي دا غو جواب ډیر سکوټو رونبو اصول موږ غواړو دا زمار مان دی اغه د بیت المقدس په هغه کلکې کې د کور د کلکې نه بیت المقدس او مسجد اقصی له کلکې او د کور نه زور غلې په دوزر درش کې زور خارج دی هغه ته لس قدمه هل او بخې لس دقیقې په قدمونو باندې سفر دی د ول چې د غزې ما په تیر یو نیم کال کې نو لیدل اوس په ولید زما بچانو غواړي چې ویني جګړې د لاسه وې دا موږ تل لپاره غواړو خو په هر قیمت نه یعنی دا څنګه چې دي تبدی بخیلی ونی قیمت شرایط څه دي دا دي چې اسرائیل غواړي حماس د کله هم د غزې تړانګ ته برتران شي اسرائیل غواړي چې په دغه سیمه کې چې کم نړیوال پیس کیپرز دی مثال په توګه د امن لپاره کار کوونکې یا سارونکو ادارې دي لکه د ملګرو ملتونو پرګه پاغو باندې به هم موږ باور نه لرو او هغه چې دی حال تک د حماس غړي په کې ورګټ شوې دي باید دا هم زموږ په ذهن کې وي دا ول چې په خوا د غشان ادبار موږ ساتل دي چې حماس ته موږ ځای ورکړه دل تراغل او هغه بیا په موږ حمله شروع کړل تر شلو کالو پورې نو یو غټ شرط د لومړي شرایطو کې چې حماس د کلم د تبرتل نشي بیا د کلم په اسرائیل باندې اٹیک یا حمله ونشي او په داسې صورت کې کندړیوال دا چې کوي چې پیس کیپر د حماس په شکل کې حالت بیاي نو زه غواړم چې د دې تفصیل سره سره د الی پیپرز سره چې ما کوم خبرې کړې یو ټوټه ته وورو په سر کې
او بیا وورو بیا به تاسو سوچ باندې
یو تفصیل تر ټولو لاړ شو موږ
The ceasefire is extremely important to Israel. As you can see right out the window, you're looking at the old city of Jerusalem, a place that we really haven't had much peace in the last year and a half. So we very much want to keep the ceasefire.
No, that was Simon kun agam da misal ma tara ka che gor zama da kur da kidkay na Baitul Maqdis kari aw da zul khart da nemat la mung aman gwaalo. Khud aman shar che da ki khud aga pa mumkin to go bande pa Qatar che kam parun jawab wele de ya nur arab hiwadun wele de aga da de che kata su Hamas la de zay u ba sai ya bia په غزي تړنګ کې کوم پات کېدون کې اسرائیلیان دی اردن ته یا مصر ته لګای نو دا خو هغه سولوشن یا حل چې کوم د دوه ریاستي یا د دوه حکومتونو یا د دوه آزاد ریاستونو لپاره وړاندې کړی شي دغه مخالفت کې دی شي دا به یو چیلنج البته جوړي بل ته پوسټه باندې کړو چې تاسو میډیټرز یعنی منځګړي چې کوم دی آیا دی باندې هم کوم بيدوارش ترې کم چې قطر دی پختره کم چې قطر دی بنځه مصر دی امریکا دا زه غواړم چې دغه تفصیل د توې په خول د ځواب سو یو ټوټه دا غوړو وابه
Yeah, I think again Israel is very concerned. Israel there basically was an international agency through the UN called UNIFIL that was supposed to prevent the exact war that Israel's been facing with Hezbollah. UNRWA which is another UN agency
یو چې د کوم د ملګرو ملتونو خبرو کړل چې را پدی باندې من کنسرنز یا فکر مند لرو اونرا پاک لاغلا ویل چې بدغه کې د حماس غړي ورګټ شي ویډیو موږ پدی باندې لرو بل غډیر پخکار ټکو کې ویل چې په قطر او مصر خو دې سره د بار دري ټرست نشي کولای وی کین ناټ ټرست دیم البته په امریکا باندې به موږ انتظار کوو کله چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او صدر ټرمپ ملاقات بشي په وایټ هاوس سپینه باندې کې دا غیر روس ته وګورو هغه ول چې ځکه موږ نه کوو چې په شمال کې کله چې لبنان او حزب الله سره سیسفار وشو یا وربند بشو د هغه ځنه په دې حمله وشو او بیا د پټمو چې نړیوال باندې د پابندې لپاره حماس او حزب الله مجبور کی نه کنو ول که امریکا قطر او مصر هر سوي پدې ځای به اسرائیل نظر ساتي او غو به خپل خوندې ساتل لپاره هر ممکن کوشش کوي.
سلامات اوسئ بنی صاحب.
هر کله.
یام خرغې د وی دیوا د روانو چارو خبري خبرونه ده. کله چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شو نو د اسرائیل ځواکونه د ګولان لغونډیو هم ورواوختل او د شام په سرحدي کلی ورننوتل. اسرائیلي ځواکونه تر اوسه پورې د ګولان غونډیو په ګرچاپیره سیمو کې پراته دي. مقامي خلک اوس دا ویره لري چې اسرائیلي ځواکونه هلته کې د پاتې کېدلو لپاره ورغلي دي. د شام د البعث د سیمینا د وی او ای د خبريال یان بوچارت ریپورت د ډیوه خبريال ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ماشومان د البعث په دې پارک لوب تراتل پر خو دي. البعث د ګولان هایټس یا د ګولان غونډه سره په پوله پرته د شام د الکوینترا صوبې سرخار دي. دا د شام هغه سیمه ده چې د نیمه پیړۍ نه زیات موده وشو چې اسرائیل نیولې ده. د دسمبر په هم هغه ورځ چې د بشار الاسد رژیم را نسکور شلو اسرائیلي ځواکونه د سیمې ته ورننوتل. اوس ټالونه خالی دي او ورسره نږدې د مارکوا په نامه یو ټینک ولاړ دی. اسرائیلي ځواکونو په شام کې ټاکلې شوې بفرزون سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. کال 1940 اویا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ د ختمولو د لوزنامې لاندې دا سیمه جوړ کړې شوې و. په سرکاري توګه د ملګر ملتونو د واک لاندې په دې سیمه کې هر خوا ټینکونه پوزجان پوزي چک پوسټې او نورې پوسټې لیدل کیږي.
هل کمدینت البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير
هیڅ شي نشته چې خارته د اسرائیلانو د ننوتلو مخه ونیسي. دوی د 1940 نیوي د لوزنامې سرغړونه کوي او ټینکونه یې د خاروالۍ ودانۍ ته رسیدلې دي.
سلیمان وای اسرائیلی ځواکونو په اتم دسمبر د الباس یاترا کلینی بلیدی. دوی د وستو د پاره د خلکو د کورونو او اولسی ودانې تلاشه شروع کړې دي. اسرائیل وای قبضه یې ارزی ده خو د سیمې اوسیدونکو د دې سره اتفاق نه کوي. دلته اوسیدونکو زیاتره هغه کسان دي څوک چې د ګولان غونډې نه به کور کړی شوی وو. په 1980 کې د شپږ ورځو د جنگ په وخت اسرائیل دا نیولې وه او بیا یې خپل علاقه وګرځوله.
انا هاي اعتقادي يعني
زنګړم چې دا د وسلو خبره ده. دا یو پراخه او د اوجدي مودې هدف لري. هغه نور ځمکه قبضه کول غواړي. ګولان غونډې کې زیاتې اوبدي او خاورې یې هم زرخیزه ده. دوی هرسناک دي او دا نیول غواړي.
چا چې د قبضه خلاف د احتجاج هڅه کړي ویل کیږي اسرائیلي ځواکونو یې د تشدد سره جواب ورکړي. لکه لګ یو تن وشتل شوی دی او ډېر خلک د وهلو یا د نیول کېدو دعوی کوي. وایس اف امریکا د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چارواکو سره د دې تورونو په حق له خپل رائے شریکولو لپاره رابطه کړي خو تر اوسه یې جواب نه دی ورکړی. محمد فیاض چې په الباس کې یو وکیل دی دی وایي یو څو هفته مخکې د یو فرانسوي خبريال سره نږدې کلی ته ورغلی وو. دا وخت اسرائیلي ځواکونو په د حمله وکړه او گرفتار یې کړو.
ضرب مسکنی یک حت
هغوی زه د ټوپک په گزار راو غرزولم زماسترګي پټې کړې او لاسونه را لاو تړل. ځان مې نشو بچ کولې. دوی ملکی کسانو ته بار بار ویل چې مونږ به تاسو ډیر زر خوشی کړو. د ماشومان او نور ملکی کسانو په مخ کې ونیولې شو.
د اسرائیل حکومت وایي چې پلان لري هغه څه وساتي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ارزی دفاعي پوزیشن بولی او وایي چې خپل ځواکونه به په شام کې نوې دایمي حکومت جوړېدو پورې ساتي. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز وای په بفر زون کې د اسرائیلي ځواکونو پاتې کېدل دا یقیني کوي چې د اسرائیل مخالفه ډلې دغلته رايو ذهن شي. د شام انتقالي حکومت د اسرائیلي ځواکونو وتل غواړي. د دوی دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټانیو ګوټاریش هم تکرار کړي او په اسرائیل یې د وتلو غږ کړي. د شام د الباس نه د وایس اف امریکا د خبريال یان بوشه د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ډي سي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ څو ځله ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جنگ جګړه ختموي، خو ځینې اوکراینیان شک لري چې آیا ترامپ به وکړي شي د روس صدر ولادیمیر پوتین ته قناعت ورکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین بیرته وباسي. ځینې څېړونکي وایي ستونزه دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې یو د بل سره نه ځایږي. لیسیا باکالیتس د کیف څخه رپورټ را لېږلی چې به هشت هلا شي تاسو ته وړاندې کوي.
هله نو می دی او نشنا چې اوکراین به واز پرښودل سي ترڅو د روسیې د يرغل د نوي څپې سره مخ سي. په کیف کې خلک د ډونالد ترامپ د ولسمشري د یوې اونۍ وروسته بیلابیل نظرونه او احساسات لري.
زه واقعاً د ولسمشر ډونالد ترامپ د سرګندونو نه هیله لرم چې دی به هر ممکنه هڅه وکړي او يرغلګر پوتین به ودروي که ارتیاوی امتیازونه ورکړل شي سو زموږ سرتیری نور ونه وجل شي.
هر ډول اوکړبا احتمال د یوکرين په ګټه نه وي، موږ اړیو چې امتیازات ورکړو.
موږ باید د بهراني ملاتړ پر ځای په خپل ځان تکیه وکړو. د امریکا اداره خپل ځانګړي تګلارې او رائے ورکونکو تجربه لري.
ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې له وخته ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته رسوي. خدای روشانه نه ده چې دوی به دا کار څنګه ترسره کړي. تحلیلګر میکولا بلسکوف وای
اوکراین او روس بیلابل دریځونه لري. روس د نیول شو سیمو غوښتنه کوي او غواړي چې د ناټو د پرانستې دروازې سیاست نور پای ته ورسیږي. روس غواړي چې اوکراین به طرفه پاتې شي او د اوکراین دفاعي ځواکونو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړل شي.
بلسکوف وای دا ډول غوښتنې ممکن د اوکراین د بشپړ سقوط لامل سي او د اوکراین د ختیځو او جنوبي ولایتونو پر رسمي ډول روسیې ته سپارل پراخ سیاسي بدلون ته اړتیا لري.
دا بدلون شاید د قوانینو للارې یا اته د اساسي قانون للارې راشي، خو دا به یوازې د پارلمان للارې ترسره کیږي. دا د یوکرینی ټولنې پریکړه ده.
د وسلوالو ځواکونو کمزوري کول به اوکراین بې دفاع کړي. د کیف موهیله د سوداګرۍ ښوونځي استاد ویلری پیکار تاکید کوي د باور لري چې یوازې د ناټو موضوع د بحث وړ ده.
کزه د اوکراین لپاره مذاکره کوونکی وایي ما په خوشحالي سره ژمنه ورکړې وای چې لاس خاله به ناټو ته نه ورګړیږو. هیڅوک موږ نه غواړي. موږ ژمنه کولای شو او جیوپولیټیک وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بلسکوف وای پوتین یوازې بده بسنه نه کوي. د زیاتوي چې ولسمشر بایدن هڅه وکړه چې پوتین ته د اوکراین د ناټو نه ورګړېدو طرح وړاندې کړي.
بایدن پوتین ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته چې اوکراین دې د ناټو غړ هیواد شي. پوتین تیر کال په عام محضر کې دا خبره تایید کړلې او ویل چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي.
بلسکوف وای د اوکراین د مذاکرې دریز باید پیاوړی سي. په کار باور لري چې پوتین به يرغل ته دوام ورکړي.
پوتین فکر کوي چې کارونه یې ښه پر مخ روان دي او د مذاکراتو لپاره غاړه نه ږدي. ولسمشر ترامپ د تیلو د بیو په اړه د پراخو بدلونونو ژمنه کړې. که د تیلو بیې ناڅاپه راټیټې شي د روسیې اقتصاد به سقوط وکړي، خو دا کار به د ډیرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولسمشر ترامپ ویلي دی به ژر له پوتین سره خبرې وکړي څو د روسیې جګړه پای ته ورسوي. خو ستونزه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا دا ده چې پوتین د جګړې دوام ته چمتو دی. د کیف څخه د لیسا بکلتس لپاره بهشتا تلاش پی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خره لیدا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانک او بنو سیمو کې د تشدد د تازه پیښو رپورټونه ورکړی شوې دي. په ټانک ځل کې د پاکستانی پوځیانو په ګاډي بمی چاودنه شوې او په بنو کې پوز د ترهګرو د وژلو داوا کړی ده. یوه شپه وړاندې په بلوچستان کې هم د اف سی ځواکونو په یو مرکز د بریټ خبر ورکړی شوی و. د ټانک او بنو د تازه پیښو تفصیل عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې شریک کړی چې ساس پام ورته راکړو.
دا په تیر 40 ساعتو کې درې بیلابیل تشدد پیښ شوې دي. د پاکستان پوز د وکړې ده چې د بنو په جنخیر علاقې کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په پایله کې درې وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. په دې بیان کې پوز دغه دعوه هم کړې ده چې وژل شوي کسان په دې وروستیو کې د ناامنۍ په یو شمېر پیښو کې چې پکښې هدفي وژنې او په پوځ بریدونه کول شامل وو، او په دغه پیښو په وجه د حکومت ته انتهایي زیات ککړ هم پاتې شوي دي. خو د پوځ په بیان کې بیا د دغو کسانو پېژنګلو نه ده څرګنده شوې، او نه دا ویلي شوي چې د وسله والو سره کوم جړب شوی، په دې کې پوځ ته کوم نقصان اړېدلی دی او کنه دی اړېدلی. خو زه به تاسو دا ووایم چې جنیخیل هغه سیمه ده چې هغه د بل ښار څخه نږدې 10 کیلومتره سویل ویدیس طرف ته پرته ده، او وخت په وخت دلته د ناامنۍ پیښې رپورټ کیږي، او د علاقې خلک چې دي هغه په دوامداره توګه احتجاجي مظاهرې هم کوي، او دوی وایي چې د ناامنۍ له امله دوی په سیمه کې عادي ژوند نه کوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنې کوي. تاسو به ووایئ چې د ناامنۍ بله پیښه دا په لکی مروت بیټنی سب ډیویژن په شادیخیل علاقه کې ترسره شوې ده، او دلته امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ په یو ګاډي په مې چودنه شوي، او په دغه چودنه کې د پاکستان د پوځ د دوو عسکرو په ګډون درې اهلکار چې دي هغه پکښې ژوبل شوي دي. خو له دغه ځای څخه ځایي سرچینو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په زیات شمېر سره تحریک طالبان پاکستان بیرغونه هم لیدل شوي چې په دغه علاقو کې لیدل شوي دي، او ورسره دلته د وسلوالو فعالیتونه هم زیات لیدل کیږي. او دغه پیښې زمواري چې دي هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي چې پکښې پوځ ته زیات نقصان اړولو دعوا کړي. او تاسو ته وزوم چې د علاقې ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو د امنۍ چې بل دریم او لوی پیښه شوې ده هغه د بنو بکاخیل په برمډیم سیمه کې درسره شوې، او د علاقې امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځې دلته کې وسلوار د امنیتي عسکرو په یو کلا برید کړی، او په دغه برید کې د فرنټیر کسټبلري یو اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. دا هم ویل دي چې دغه د ژوبلو او چکم وژل شوی اهلکار دي د دې تړاو د ډیر اسماعیل خان درازنده علاقې سره دي، او دغه پیر زمواري چې دا هغه هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی ده.
بل اړخ ته په لکی مروت کې د پاکستان اټامک انرژي د کارکونکو د تختولو د خوشی کولو بیا هغه دروسته یو غونډه شو، جلسه ولسی پاسون شو، او پاکستان غوښتنه شو وخت ورکړو څورځ ورکړو چې د کسان دی آزاد کړي شي، پاکستان پر مختګ شوه دی
دغه چرګه یا غونډه چې بل ورسته سره شو، تر هغه ورسته بیا د کمان کمی ایوا چې کما ټینګ ده یا لشکره ده سره جوړ کړو، او دغه بیا پرون په لکه مروت ښار کې ځانته یو میټینګ کړی دی، او په دغه میټینګ کې چې د دوه ورځې وقفه کړو د کې پرختیا کړي، او دغه نیټه تر درې ورځې پورې نور ځندولې ده چې 15 ورځې نیټه ورکړل شوې ده، او دا دی ورسته له هغه کړي و چې کوم د اټامیک انرژي ولنس کارکون کې چې په دغه جرمني تر ټول سی وو، او په دې کې د مهال نږدې اته کسر وو سم د وسلوالو په قبضه یا د په کېد کې بندیوان دي. دغه خلکو دغه چې کومه لوی غونډه کړې و پدې کې د علاقې په نامنې باندې سخت تشویش څرګند کړی وو، او دوی ویلي وو چې د دغه نامنې له امله عام ژوند چې دی هغه سخت ستونزمن کړی دی، او دا غوښه کړی وو چې کچرته په 48 ساعتونو کې دا کسان خوشي نه کړل شول، نو دوی بیا په خپل باندې قابونه پورته کوي چې تر مخه وسلوال او ورسره ورسره چې کوم د پاکستان پوځ عسكر دي هغه بل ځله څخه استل کیږي. خو دغه کې وځ دې پرختیا وکړه، او دوی وایي چې د 15 ورځو پورې دې خبرې روانې دي، او که 15 ورځو کې د دې دغه کسان خوشي نشول بیا به آینده تګلارې جوړوي چې تر مخه بیا نوې ګامونه اخستل کیږي.
دان برټنی صاحب ډیر مننه کوو د وخت را کول او معلومات شریکول، جهان مننه.
دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه یو مهم خبر. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې پر خوارځواکۍ یا غذایت باندې د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د دې ترڅنګ البته د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب ژور اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل به د وی ای آشنا ټي وی د خبريال وحید فیضی نو ورو چې هم د اوس موږ سره په استودیو کې میلمه دی. فیضی سپ سټریم شي په خیر باندې. اول که د ملګرو ملتونو د مرستو د ماهنګي ادارې یا اوچا تازه بیان چې د افغانستان په اړه راغلی دی، د دې تفصیل کوم سره شریک کړي. په دې بیان کې نور څه ویل دي؟
تازه راپور داره چې ملګرو ملتونو ویل دی په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د دې د شمیرو لمخې تقریبا 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته و. خو اوس چې کوم اندېښنه پیدا شوې هغه داره چې دی وایي چې په روان 2015 کال کې به دا شمیر چې 3 میلیونه و دا به 3.5 میلیون ته لوړ شي. په افغانستان کې خو بشري وضعیت د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس خراب خوده شوی دی او دی غوښتنه کړل د نړیوالو مرستندوی ادارو نه چې په هغه شمیر کسان چې اوس میندې هم پکې شامل دي او په بد بشري وضعیت کې دي او ماشومان هم لکه څنګه چې موږ وسویل چې شمیر به زیاتیږي دی سره خپل مرستې جاري وساتي تر څو دی وکول شي چې په اصطلاح هغه خپل ژوند ته په ښه توګه دوام ورکړي.
او د اوچا تر څنګه د ملګرو ملتونو ځینی نور ادارو لکه د خوراک نړیوال پروګرام هم د افغانستان د حالات په اړه اندیښنی خودلې دي. دغه تفصیل څه دی چې ولکت نور وضاحت راکړي کوم کومې ادارې دي چې ویلې دي په کومه برخه کې
د ټولو په سر کې دبليو اف پی د چې د خوړو نړیوال سازمان یا پروګرام باندې هم یادېږي. دوی ویل چې په افغانستان کې اوس د محدودیتونو زیاتوالی او اقليمي بدلون د دې لامل شوی دی چې هغه خوړو ته یا خوراک چې خلک ضرورت لري هغه ته لاسرسی ورته کم شي او دا افغانستان له هم یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې لږ سره مخ هیواد دی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دبليو اف پی وايي په افغانستان کې هغه نړیوالې ادارې د وسره مرسته کولی پیسې کمی شوې دي او دوی مجبور دي چې په اصطلاح خپل مرسته چې دوی په میلیونو کسان ته برابر کړي وي د غې شمیر راکم کړي. یو تر ټولو مهمه مسله چې په د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی په اعلامیه کې ویل شوی هغه ده چې وايي په روان 2015 کال کې به 1500 زره زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی د خوندزیو ماشومان ته د مغزي خوړو یعنی خوړه چې دوی ورته ضرورت لري د چمتو کولو په ګډون میلیونو افغانان ته د ملاتړ برابرول لپاره کار کوي. نو دا هغه مسایل دي چې د دبليو اف ام په اړه اندېښنه خوده لیدل.
په افغانستان کې واکمن طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ څه خبرګون خوده لیدي د ملګرو ملتونو د تازه بیان ته د اوچا او یا هم د نورو ادارو؟
بله تازه خودی اوسنی دی ولی خو په مجموع کې دیو دا وای چې افغانستان کې بشري وضعیت چې وس ډیر په بد وضعیت کې ملګرو ملتونه هم ورته اشاره کړل دا منی چې دا وضعیت خراب دی او د برهنې مرستو باندې او متکیدی په اصطلاح او ضرورت لري. خو یو غوښتنه چې دیو کوي هغه دار چې وای بشري مرستې یا نړیوال مرستې دی هغه باید سیاسي نشي. معنی دا چې سیاسي وضعیت په افغانستان کې هم چې حاکم دی او نړیوال سره د طالبانو تعامل نشته یا د نړیوال تعامل طالبان سره نشته تر اوسه پرې څوک په رسمیت نه پیژني.
زموږ سره خبره مو کړه دلته په امریکا کې پس لدی چې ډونالد ترامپ دویم ځل د لپاره ولسمشر شو نو دی حکم وکړ چې د امریکا هغه نړیوال مرستې چې نور ملکونه ته یې هغه ودرول شي د څو وخت لپاره د دغه فیصلې اثرات په افغانستان باندې
ډیر مستقیم او ډیر زری په افغانستان کې په دغه مرستو باندې او په ځانګړي توګه په هغه موسسو باندې په افغانستان کې کار کوو تاثیر کړی دی. په خپل طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستيال چې عبد اللطیف نظری نومیږي د معلومات شریک کړی دی چې تقریبا په 28 ولایتونو کې و ساغه نړیوال موسسې چې کار کوي خلکو ته مرسته رسولي چې شمیر 50 تر 30 غو باندې شوی دی او دغه موسسو په افغانستان کې د کرنې د معرف یا پوهنی او د طبي په خصوصي مبارزي او د روغتي او صحت په برخه کار کوي چې دا یو مستقیم تاثیر دی په افغانستان کې منګورو چې د ډالر او پوراني د افغاني ارزښت هم د بدلیدو په حال کې دی او اوس هغه شمیر چې په افغانستان کې ورکړ شوی ورستر بلی د ډالر او ارزښت په اصطلاح په افغانستان کې مخ په لوړ دی او د زیات خلک اندېښمن کړي دي او خلک اټکل کوي وایي چې کدا وضعیت قابو نشي نو دیو به د سخت بشري وضعیت سره مخامخ شي.
زیات هم مننه وحید فیضی صاحب د وی وی د افغان سرویس آشنا ټي وی خبريال چې حاضر شوې زمونږ په پروګرام کې او مهم معلومات مر سره شریک کړو. ژوند دې وسه
سلامات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خیر اغلی د په خیبر پښتونخوا کې د صحت ماهرین وایي چې د تیرو دوو کلونو په څیر سږ کال هم د بارانونو نه کېدو او وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه بغل ترڅنګ د سینې نورې ناروغۍ زیاتې خوریږي او نږدې 80% ماشومان هسپتالونو ته د دې ناروغۍ سره راوړل کېږي. ډاکټران وایي د نمونیا ناروغۍ سره مخ د ماشومانو په وخت علاج نه کېدل د دوی ژوند د خطر سره مخ کوي او باید مور او پلار پر یخنۍ کې د وړو ماشومانو خوراک او ګرم ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. تفصیل به خبرنا در دیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د صحت ماهرین وایي د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملی د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی. دی وایي په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کېدو له عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډیمیک وته وایي کنه ټرایډیمیک موږ ته وایي چې یو کووېډ شو یو د ایچ 1 ان 1 شو او یو سارس کنه دا درې سوزونه یو ځای کړی خو ډیر کم دی 5% او داسې 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا دا او کووېډ سټیل ایگزیست کنه او اوس هم شته چې کم پیشنټ شروع کې یو صورتو کې خنو شو او سیویریټی تزي سخت کنډیشن تزي نو هغه له پکارې چې ټرشي لیول غټه سپټل تر ازي چیس کنسلټنټ تزي میډیکل سپیشلیست تزي چې وګوري چې آیا زی د خپل پیرامیټر زی ایکس ری زی دا غي نور سوزونه دی کلچر زی.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاری چسپتال تر راځي چې د تیزی طبي او د سترګو نه اوښکو بېدلو ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کېږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتې دلو او د ټوخی زیاتې دلو او تب زیاتې دله سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شو یعنی جسم کې زور نه بیا دې کې لګ پکړ چې زر ډاکټر لزر ورشي چې لک پته ولګي چې چته دا انفلوئنزا خو باندې یعنی علامات دای چې زکام نه پس کسو زیات خرابيږي نو هغه کې بیا دا موږ سسپیک کوو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې شمیرې خای تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچ د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرزونو لکبله سباندې 2 لک او شپږ سلويخت زرتنان ناروغ شوي چې د ډاکټرانو په وینا له هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې د مریضان راتګ کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومانو مشرانو او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډيري مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربيډيټيز کوماربيډ مطلب دا چې ډایبيټيکي هارت ريچ چې نور سیس بيماري د لیور بيماري نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هيلدي ويلدي کسانو چې کوم کسان سموکینګ د وجه په پری خرابي شي نو هغه خلکو باندې هم ته دي اثر د نور خلکو نه سیوا دي.
د صحت ماهرین وایي د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نه وزي خلک اوبه زیات اسکي او دا چې د دې ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال ویکسین لګي
اوبه استعمال د جوسز استعمال زم چې دا قهوه چې استعمال چې څنګه ما وکینو مالټې شوې د وټامین سي د کې اسم واټر کوانټټیز اته نو دا استعمال ضروری ده. د دې انفلوئنزا خلاف یو ویکسینیشن دی ډیفرنٹ کمپنیانه کایو انفلیک پنوم دی یو ویکسیګریپ پنوم دی پکار دي چې دا اکتوبر سٹارټ کیږي نو اکتوبر سٹارټ کې دا کسان ولګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې له خوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلوي غزرا په ثوابي کې سباندې اته دې زرا په 400 کې سباندې نه هیڅ زرا مانسیرا کې سکم شل زرا او په هری پور ضلع کې د سوار لزرو نسې واده انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیخور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په صوبه کې د زرعي ټیکس لګولو قانون منزور کړی، خو کاروندګر وایي په صوبه کې کارکیله یا زراعت د تاوان سره مخ دي. باید چې حکومت د ټیکس یا مالیه لګولو پر ځای کاروندګرو ته اسانتیاوي برابر کړي. اقتصاد پوهان وایي د زرعي ټیکس سره به په آمدن کې اضافه وشي او دې سره به پرمختیا ته دوام ترلاسه شي. ریاض حسین د نور تفصیل سره.
په مردان ضلع کې د زمیدارو مشر محمد اکرام وایي د ټیکس قانون د جوړولو نو وړاندې زمیدار په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دوی وایي د وړاندې څخه د ځمکو په تیارولو او فصلونو خرڅونه زیات دي او باید چې صوبایي حکومت کروندګرو نه د مالی اخستو په ځای هغوی ته د اوبو خور سرو تخمونو او موسمیاتي بدلونونه د بچ کېدو سهولتونه ورکړي.
ما سخت کال جمله فارم نه تخمونه بیسک هغه راته یې 25,200 روپۍ باندې کم از کم چیز ما جی خواری زما بچی ز پخپل باندې دا کوم زما ورکم ټیکس خوشی ورکم زما وطن نه زدل توسم دلته مونږ جون تیرو خو د یو زمیدار ما ته اوخای دی سر لی فورکی کله نا کارو په خوده یا کنو که مونږ دومره مجبور شو چې مونږ ویو شی راځي دا زمیداری پری
د صوبایي اسمبلی لخوا په 20 جنوري منظور کړی شوی 2015 زری د مالیه قانون کې ویل شوی کوم زمیدار چې په کال کې د شپږ لکنه تر 2,00,000 روپو پورې آمدن ترلاسه کوي هغه به حکومت ته 15% مالیه ورکوي. د 2,00,000 په 14,00,000 روپو آمدن 40% او د 14,00,000 د 2,50,000 روپې په زری آمدن 15% ټیکسونه لګول شوی دي. ویل شوی په کال کې د 15,00,000 روپو څخه په 1.5 کروڑ روپو آمدن باندې 15% مالیه او هغه زمیدار چې په کال کې زری آمدن د 1.5 کروڑ روپو نه زیات وي د هغوی نه به سوپر ټیکس یا مالیه اخستل کیږي. د قانون تر مخه دا ټیکسونه به په 50 اکڑا د اوبو لاندې د کروندې پزمکه او 100 اکڑا په للمه یا بارانی ځمکو لګول کیږي. د مالیه پوهان وایي په پاکستان کې د مودورا هسې په غټو زمیدارو د ټیکسونو لګولو خبره کیږي، خو په غټو صوبو کې په پارلیمان کې ناس منتخب نمائندګانو د دې قانون مخالفت کولو.
د ټیکس نت چې کوم دی دا به برود شي، دا به سیو شي او پروفیشنل چې کوم ریوینیو دا به زیاته جنریټ شي. کوم چې زمونږ د صوبې دا پر زیاته ضروری ده چې زمونږ انفراستراکچر خراب دی، زمونږ چې کوم دی صحت خراب دی، زمونږ تعلیم خراب دی، نو دا به په دغه کې یوټیلایز شي. دا مخکې به داسې و چې چا به زیات انکم وو، هغوی چونکې زمونږ په اګریکلچر باندې ټیکس نه و، نو هغوی به زیات انکم خپل په اګریکلچر کې شوکو. هغې ځکه چې هغې کې ټیکس نشته، نو هغوی به زیات تر د لکونو ټیکسونو نه وبچ شو. په دې وجه باندې
په خیبر پختونخوا کې په زراعتو د ټیکسونو لګولو نه وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د ټیکسونو قانون جوړ کړی شوی. په سند او بلوچستان کې د قانون مسودې تیاری دي او په سند صوبه کې پرې د اختلافات ویل کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $40 د پور د پروګرام د تړون وروسته د پاکستان حکومت منلې وه چې د جنوري کال 2015 څخه به په ټولو صوبو کې زری ټیکسونه امریکا ولیشی. روان مالی کال په قومي بجټ کې د پاکستان مرکزی حکومت 20% زیات ټیکسونه لګولي او د ټیکسونو هدف یې 2,900 اویا ارب روپے ټاکلی وو. د ټیکسونو ټولولو مرکزی اداره ABR وایي د روان مالی کال په لومړو شپږ میاشتو کې 3,800 اویا ارب روپے د ټیکس د ټاکل شوی هدف څخه کم راټول شوی دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه اورئ او ګورئ چې دا شیبه د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته نیغ په نیغ خبري. او د پاکستان په حواله نور مهم ریپورتونه ته دوام ورکوو. د پاکستان د سټیټ یا مرکزی بانک گورنر جمیل احمد څو ورځې وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچه به نور هم راټیټ شي. هغه د پالیسی ریټ یا د سود شرعه د 11% نه 12% ته د کمولو اعلان هم وکړ، خو د دې اعلان نه پس د ګلپ پاکستان د وی سروې تر مخه 48% خلکو چې زیاتره پکې خځې دي د حکومت دغه داوی ردوي چې غنی په ملک کې ګرانی په کمیدو ده. د حکومت د داوو او اعدادو شمار اثرات په خلکو کې ولې نه ښکاری؟ سادیا قاسم شای تفصیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پیښور نادیا شاهد چې کله سودا کولو له بازار ته لاړ شي او د خوراکي شیانو بیې واوري، او بل طرف ته د حکومت په ګرانی شمیرې او رستی بیان واوري، نو هغه د حکومت په موقف شکمن شي
چې کم یو شی ما رستنه میاش په کم قیمت باندې اغشتي لازمن په دې میاش کې هغه نه ډبل شوی، هغه نه پیسې سیوا شوی. هغه نو بس رو رو خو اس داسې شو چې اس شیزونه ته کټ کو لګي یو چې زه دا اس کچینی دانه وانو زه اس بدانه استعمال کو. اوس چې هغه دی عمدغه شانته نور دالونه دی، ایون د دالونو د سبزیانو ریټس دانه دانه دی چې مخکې با خلکو ویل چې خیر دی دال ساګ به وخورو، نو راشه کنه اوس دال ساګ تاسو وخورئ، ما ته وایي چې دال څنګه دی او ساګ څنګه دی.
ته پاکستان مرکزی بینک پرستو یو اعلامیه کې هم ویلي چې ګرانی د تمو سره سما ټیټه روانه ده او د دسمبر په میاشت کې 0.1% ته رسیدلې ده. او د پاکستان مرکزی بینک گورنر جمیل احمد هم پروستی مطبوعاتی کانفرنس کې امید ظاهر کړي چې د جون میاشتې تر پای به د کال لپاره د ګرانی منځنی کچه به 5.5% نه تر 2.5% پورې وي. خو خلک ولې دغه ګرانی کې کمی نه محسوسوي؟ یو اقتصاد پوه ډاکټر بشیر احمد وایي د دې وجه دا ده چې حکومت خلکو ته وخت سره سره آمدن سیوا کولو او خوشحالی زیاتولو لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړي چې لمله د خلکو د اغستو قوت نه دی لوړ شوی او هغوی احساس کوي چې ګرانی زیاته شوی او د دې وجه هیڅ راحت نه مومي.
خوشحالی په دې طریقه باندې راځي چې یا د خلکو آمدن سیوا شي یا مهنګایي کمه، مطلب دا نه چې مهنګایي شر کم شي، چې ډیفلیشن طرف ته لاړ شي، مخکې چې کم سیس پسو باندې ملاوېدو دا غین ارزان ملاوېږي، نو الله به خلکو خوشحالي انشور کیږي. نو دې دواړو کې یو کار هم نه دی شوی. اوس خو دا نه چې مخکې د مهنګایي او هاي لیبل په هغه باندې فردر چې کم انکریز یا سیوا والی راغلی دی، هغه لږ په کم ریټ باندې راغلی. دا یو بیل سیس دی، هغه خپل قیمتونه لاندې نه دي تللي، بلکې کم چې هاي لیبل په هغه باندې د مخکې کال په مقابله کې سږ کال جسونه انکریز یا سیوا والی شوی دی، نو هغه د مخکې په مقابلې کې هغه ریټ کم دی. او دویمه خبره دا ده چې د هغې د اغستو لپاره چې کم د انسانانو استطاعت دی یا د هغې ابیلیټي ده یا د هغې آمدن دی، هغه په هغه ریشو باندې نه دی سوا شوی، ځکه اوبویسلي خلکو ته مهنګۍ ډېره محسوسیږي. واقعي چې په هغه حساب باندې ورته وګورې نه مهنګۍ ډېره شوې ده.
نادیا هم وایي د حکومت په دغه دعوه باندې ځکه باور نه کوي چې د خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي، او بل طرف ته د خلکو آمدن هغه شر سره نه دی سوا شوی.
زمون چې کومه ګټه ده او تنخواه ده هغه عمل ته ولاړه ده، هغه کې اس زیاتې نه شوي، خو مهنګۍ ډېره زیاته شوه.
اقتصاد پوهان او عام خلک هم وایي د حکومت اقتصادي شمیرو او بیانونو به خلک هله باور کوي چې د 340 کروڑ نه سیوا آبادی دا ملک چې پکې 5% نه سیوا بیروزګاری شره ده، دلته و ډېر سره کم از کم تنخواه لرونکي یو کس د ژوند سهولتونو او خوراکي شیانو اغستو وس لري. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
د حکومت سره د مذاکراتو جاری ساتلو نه د انکار وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو دړکه ورکړې ده. تیر ورځ حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پاکستان د حکومت سره د روانو مذاکراتو په څلورم پړاو کې شرکت نه وکړي. حکومت وایي د جنوري 1.5 پورې به دوی بیا هم مذاکراتو ته تیار وي. جزئیات اورنگزیب خان په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبې نوې ټاکل شوې مشر جنید اکبر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلي دي حکومت د مذاکرات د دوی د ګوند کمزوري ګڼله، خو دوی په یو ځل بیا مظاهره پیل کوي او پنجاب او اسلام آباد لارې بدړي،
ځکه چې هغې وایي چې اصل طاقت چې کم دی د فیصلې کولو د فوج سره دی، حکومت سره نه دی. هم دغه وجه وا چې کله حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو نه انکار وکړ، نو عمران خان د دغه خبرو د ختمولو اعلان وکړ. اصل کې تحریک انصاف خپل مسلې چې کوم دین او د خپل عوامي طاقت او د امریکای په حمایت باندې حل کول غواړي، او د دې اگر چې کوم د ووټ طاقت د خو پټول ملک کې دي، لیکن احتجاجي طاقت یې صرف په خیبر پختونخوا کې دي.
ضرور اس کا
دخوا دے مذاکراتو کې شامل د حکومت لخوا سینیټر عرفان صدیقی وینا دا حکومتي مذاکراتي ټیم به په 23 جنوري پورې د پاکستان تحریک انصاف انتظار کوي، خو په ظاهره حزب اختلاف دا مذاکرات ختم کړی دي. وړاندې تیر کال 26 نومبر خیبر پختونخوا نه د پی ټی آی اسلام آباد ته احتجاج په وخت د ګوند وینا وه چې پولیسو لخوا ډزو کې د دوی یو شمېر کارکنان وژل شوي دي. اوس یو ځل بیا ولې احتجاج لپاره د خیبر پختونخوا نامه اخیستل کیږي؟ دا هغه صوبې چې وړاندې نه د ترخګرۍ ښکار ده.
جلسی جلوسونه موږ د پاکستان تحریک انصاف وګورو، نو په هغه کې هم د خیبر پختونخوا ټوله مشینري استعمال شوې ده. اوس هم د خیبر پختونخوا د رسکی او ګاډي چې کوم دي هغه په اسلام آباد پولیسو سره دي. دې سره سره په پاکستان تحریک انصاف کې د پارټۍ په لحاظ سره خو په صوبایي لیول یا مرکزی لیول باندې سو چینجز کیږي، خلک بدلیږي په اهم عہدو باندې، او چې کوم د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت ته په هغه کابینه کې څه چینجز کیږي، نو په دې شرط باندې کیږي چې دا کسان به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په رهایۍ کې د سمره کردار دی، جلسو جلوسونو کې دوی څه کردار دي، څومره خلک دوی جلسې جلوسون راوستې شي.
د پاکستان تحریک انصاف نه دا حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلې، ځکه دوی د مذاکراتو نه انکار کړی دی. خو د ګوند مشر بیرستر ګوهر بیا دا خبره هم کړې ده، کچرې د درې ججانو باندې یو کمیشن جوړ کړی شي نو بیا هم حکومت سره مذاکرات کېدی شي. پاکستان تحریک انصاف وایي حکومت نه غواړي چې نه هم مئی او 26 نومبر پیښو حقیقت ښکاره شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونو ته به دوام ورکوو. د ویډیو د روانو چارو د خبري خپرونې نه اوس هم بیرته ځو د امریکا حالاتو ته. لکه څنګه چې تاسو په سر کې هم واورېدل، په امریکا کې سره ډونالډ ټرمپ یو شمیر صدارتي احکامات جاری کړي دي، پر ځینو مرستو او یا پروګرامونو یې بندیزونه لګولي دي، ځنډولي دي. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی حکم کړی چې د خارجي ترقې لپاره د امریکا ټولې نړیوالې مرستې دي تر دریو میاشتو پورې ځنډیدلې پاتې شي. دوی جاج کتنه کوي چې د امریکا د ترجیحي تګلارې سره دا څومره برابرې دي. مرستندوی ډلې او د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکوي چې دا ګام به په نړۍ کې د بې شمېره خلکو ژوند په خطر کې واچوي. د وایټ هاوس نه د وی او ای د خبريالې انیتا پال رپورت ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکا په 2023 مالي کال کې زیاتره د نړیوال ترقې لپاره د امریکا د ادارې یو ایس ای آی ډی د لارې نږدې 80 بلین ډالر خارجي مالی مرستې کړې دي. امریکا د بشري مرستو او د ایډز ناروغۍ د بیړني صدارتي پروګرام د لاندې د ایچ آی وی د مخنیوي او د علاج لپاره په نړۍ کې تر د ټولو زیاتې مالی مرستې کوي.
We found solutions.
موږ پښپښ پېته ملکونو کې څلور اتیا بشري ستونزو ته ځواب ویلې او په لسګونو میلیونو خلکو ته موږ د ژوند د بچ کولو مرستې ورسولې دي. په غزه، سودان او یوکرین کې د ویجاړوونکو شخړو اغیزمند خلک هم په دې کې شامل دي.
د پن یا د قلم د یو لیک سره صدر ډونالد ټرمپ تر د ټولو زیاتې بیړنۍ خوراکي مرستې کنګل کړې دي. یو وجه یې دا ده چې هغه د امریکا لومړیتوب د تګلارې سره د امریکا خارجي مرستې توله کول غواړي. د صدارتي امر وروسته د نوي ورځو پورې چې د دې جاج کتنه کیږي، په دغه موده کې به د پرمختیايي مرستو ویش او ژمنه ځنډیدلې وي. وایټ هاوس همداسې د یو ګام د پاره خپل دلیل وړاندې کړي چې تر مخه یې په ټولو مرکزی مالی مرستو او قرضو ځنډ پرځای شوی دی. دا د نهه یا شنبه د ورځې عملی کیږي. خو د مدواتو سکرتره کارولین لیو دا نه د سرګند کړي چې کوم ملکی پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
The past 4 years we مجولی دل چې د بایدن انتظامیه به حساب پیسې خرج کولې. دا په هیواد کې د گرانی یو غټه وجه ده، او دا په وسنی انتظامیه لازم ده چې د هرې کاسیرې په صداقت سره حساب کتاب وساتي.
د مرستو کوم خارجي پروګرامونه به د دین اغیزمن کیږي، په دې اړه وایټ هاوس د وایس امریکا پښتنو ته جواب نه دی ویلې. د خارجي پروګرامونو په اړه د بشري مرستو ډلې اندېښنې څرګندوي. په دې کې ځنی مرستې د جنسي برابرۍ، د کاروبارونو د ترقۍ او د ایچ آی وی دوایانو د پاره د امریکا مالی مرستې هم شامل دي. د بایدن انتظامی چارواکي دا د پرمختلونکو هوادونو سره د واشنگتن د تعلقاتو یو بنیادی ستنه بللې وه.
The Secretary General notes with
Secretary General د امریکا د خوا د خارجي مرستو په زندولو اندیشنه سرګنده کړي او خوختنه کړي چې زنی نور پروګرامونه دي هم د دینه بهر وساتل شي چې لامل په نړۍ کې د زیات خطر سره مخ ټولنو ته اهم ترقیاتی او بشری مرستې دوامدار پاتې شي د دغو خلکو ژوند په دې مرستو اړه لري.
په 2023 مالی کال کې د یو ایس اے آئی ڈی تر د ټولو غټ یوازنې پروجیکټ یوکرین سره د غیر پوزی مالی مرستو وو. یوکرین ته 14 بلیونه ډالر ورکړل شوي وي. د بشری مرستو د سار ډلې وای د امریکا د ولس د پیسو د حساب کتاب ساتلو دپاره د چټک نظام هرکلی کوي خو د جاج کتنې په دې موده کې مرستې نوې ځنډول پکار.
که غواړئ چې د ټولو مرستو جاج کتنه وکړئ نو شروع یې کړه، خو باید چې تاسو پر دې خبر یاست چې څه کتل غواړئ. د بیا کتنې په وخت ژوند بچ کوونکي او د ژوند لپاره بنیادی مرستې مه ځنډوئ.
سیډونکي د خارجي مرستو ورکولو باندې د کار ودرولو په امر او د دې په سمدستي توګه رامخته کېدونکو اثراتو اندېښنه لري.
زموږ رښتینی اندېښنې د خارجي مرستو لپاره په پیسو ورکولو د کار نه کولو امر دی او د دې په سمدستي توګه د رامخته کېدو اثراتو دی. موږ ته یاد ساتل پکار دی چې په خارجي مرستو کې د بشري مرستو پروجیکټونه هم شامل دي، لکه د ویکسینو انتظام دی. د مثال په توګه په نړۍ کې ماشومانو ته ویکسین ورکول دي چې ورکړی سي دوی د ناروغۍ څخه بچ وساتي.
د صحت په دغو نړیوالو لسی چارو د ټرمپ دریځ ښکاره دی. هغه د صدارت په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې دی به د صحت د نړیوال ادارې نه بهر کیږي. د اندېښنې څرګندې کړې وې چې امریکا ادارې ته د زیاتو مرستو ورکوونکي هیواد په توګه لوټل کیږي. د صدارت په خپل لومړي دور کې هم د دا کار کړی و. د وایټ هاوس نه د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
کله چې د امریکا د کالیفورنیا په لاس انجلس سیمه کې اور ولګید، اوسیدونکو د خطرو په اړه د سملاسي معلوماتو لپاره یو اپلیکیشن ته مخه کړه. دا چې دغه اپلیکیشن څومره اغیزمن وو او خلکو سره یې څه قسمه مرسته کړې ده، په اړه یې د وی او ای خبریالې میشل کوین یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکارانې ګینشا یې تاسو ته وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د لاس انجلس اورونو ټولنې سوځولي او ګواښلي دي، اوسیدونکو او ړومبي رسیدونکو کارکنانو معلوماتو ته اړتیا لرله چې دوی یې سمدلاسه کارولی شي. د ایستلو ځایونه، د باد او لوګي سمت، د بجلی بندیدل او نور. ډیرو خلکو د واچ ډیوټي په نوم یو اپلیکیشن ته مخه کړه چې سلګونه کیلومتره لري په شمالي کالیفورنیا کې د یو ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي. واچ ډیوټي اوسیدونکو ته د نوې خورېدونکو اور، د باد د سمت بدلیدلو او نورو اندېښنو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي. د یو آنلاین بیړني عملیاتو مرکز په توګه وګڼئ چې د بحران پر رامنځته کېدو سره گاوند په گاوند تازه معلومات ورکوي.
زما بیړنی حالت او زما گاونډي چې زما نه د بیل په څلورمه برخه کې لري ژوند کوي، زموږ بیړنی حالت یو بل نه ډیر بدل دی. دا په هر ځای کې د ټولو لپاره هم دغه شان ده او په داسې وخت بیا ټکنالوژي واقعا په کار راځي.
د واچ ډیوټي لخوا د تفصیلي مقامي معلوماتو وړاندې کول د دې د 1 میلیون کارونکو سره د هغې د شهرت یو دلیل دی چې ډیرو یې په وروستیو نیو کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی. د واچ ډیوټي کامیابی دې ژمنې ته اشاره کوي چې ټکنالوژي لکه مصنوعي ذهانت او سنسرونه به اوسیدونکو او لومړي رسیدونکو کارکونکو ته تازه معلومات ورکوي چې دوی د ژوندي پاتې کېدو او طبي پیښو سره مبارزه کولو لپاره ورته اړتیا لري. د واچ ډیوټي ټکنالوژي شریکانو کې الرټ کالیفورنیا هم ده چې د کالیفورنیا پوهنتون سان ډیګو لخوا پر مخ وړل کیږي. په ټول ایالت کې د زرو نه ډیر جدید کیمرو نیټورک لوګي لټوي. زیاتره وختونه مخکې له دې چې خلک بیړني لاینونو ته زنګ ووهي اور معلوم کړي،
په ګډه موږ سترګې او وګونه شو او بیا موږ دا زموږ پلیټ فارم د لارې موږ خلکو ته رپورټونه خپرو.
د واچ ډیوټي یو بل ملګری د میریلند میشته اداره N5 سنسرز دی. د دوی د ځمکې په بنسټ لګیدلي سنسرونه لوګي، تودوخه او د اور نورې نښې معلوموي.
دوی د یو پوزې په سیر دي او دوی په هوا کې د لوګي انډولونه او مختلف کیمیاوي نمونې معلوموي.
د واچ ډیوټي خدمات دویش ایالتونو پورې غځېدلی، ډېر یې په مغربي امریکا کې دي او دا پلان لري چې ټولو ایالتونو ته پراختیا ورکړي. په داسې حال کې چې دوی توجه اورته ده، واچ ډیوټي دا پلان هم لري چې نور طبیعي پیښې تعقیب کړي لکه ټورنیډو یا د باد ګولا، سمندري طوفان، زلزلې او سونامي.
We want to be that one stop.
منغړو یو داسې واحد دکان پشان شو چرته چې خلک کولی شي د فشار په وخت کې دا معلومات ترلاسه کړي تر سوچ یو سرچینه ولري چې دا روخانه او لند کړي چې سره واندي.
د میشل کوین لپاره نگین شاه، بی او ای ډی ټی وی، واشنگتن.
او روسي رپورت هم د پاکستان او پاکستان کې کاروباریان وایي د ژوند بچکون کې د وایانو په بیو کې د 290 واخره تر 300% پورې زیاتوالی راغلی او په مارکیټ کې د وایانو کمای دي. خود د وایانو د جوړونکو اتحادیه وایي خرڅونه زیات شوي او حکومت د 15% نه تر 40% پورې په قیمتونو کې زیاتوالی اجازه ورکړي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
او یا کلن سندرلال سنگ د وینې د فشار ناروغ دی او مارکیټ ته دوای اخستول راغلی. دی وایي زوی هم د مزغو د ناروغۍ دوای خوري او خپل د دوای خرڅونه یې لا نور زیات شوی.
مخکې زما دوای نو خرچه روزانه 120 روپیا او اوس 900 درځي ویل اوس نه شو ته دا وګوره برما خو نه شي مغسته مجبوری ده. ماشومان یو ماشوم ده هغه د دماغم کمزور راغلی ده بس بے بے پریشانی دا ہر شے میں گران دا دوائی میں گران دا پولو خوراک نہ مرتے لے دا نہ وقت ملاوٹ ہم دی گران شیم دی اور ملاوٹ ہم گی بیماریاں میں بیماریاں پیدا کئی.
د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي د زیاتو خرڅلو لوجې د دوایانو کپنو د ژوند د بچکونکو دوایانو جوړول بند کړي وو چې لوجې په مارکیټ کې د کینسر، ټی بی او زړه د ناروغو دوایانو کموخت راغلی وو. او اوس حکومت کپنو ته د 15 نه تر 40% پورې د قیمتونو د اضافي اجازه ورکړې نو دې سره به د دوایانو په کموخت قابو بیا موندل شي. کاروباریان وایي په ملک کې د ژوند د بچکونکو دوایانو په شمول په متونو کې د 200 تر 300% پوری اضافه شوه او کوم د ویانې چې په مارکیټ کې نه ملاويږي د هغې قیمتونه په خپل مرزه اخستل کیږي.
پروژې ریټرن ګورې د 320 نه 900 روپیا تلاړو د 320 نه 920 تلاړو نو لکه دا هو 100% نه 150% دا خو دا پر کم پرسنټ دی په دې او به حساب کتاب کول غواړي. دا سه ویلوسیپ چیک اپ سیرپ ٹائپ دے ڈی ایس ویلوسیپ ڈی ایس 340 سی ریٹیل او ڈاری پ 540 شو بل پگے پیرانال سی ایف ٹیبلٹ دی 500 ڈاری پ 130 روپے پ سوری پ 100 روپے پ تشوا د 100 د 50 نه پ 100 روپے پ تشوا ایرنے فور گولے پ 65-70 روپے پ تاوا پ 130 روپے پ تشوا
سړی نه خایي د ایویل یویستنی بیا د 322 روپے نه 1500 روپے ته زیات شوه. د سینې د ناروغې د شربت بیا د 900 روپے نه 1514 روپے، ګریوینیټ انجکشن د 253 روپے نه 625 روپے او کلریسټ شربت قیمت د 280 روپے نه 650 روپے ته زیات شوه. د دوایانو د کمپنو اتحادیه وایي د دوایانو د جوړولو لپاره 90% خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د ملک دننه د توانای بجلی، گیس او پټرولو د زیاتو بیو لوجې قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او د ګرانې لوجې د قیمتونو کمیټي هغوی ته او یا 50% د اضافي اجازه ورکوي خو سرکاري شمیرې خایي روان کال ګرانی 3% ته راکمه شوي او په ملک کې د پاکستانی روپې قیمت مستحکم دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وی ډیو ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصان خبری خبرونه شته سمو وړاندې کړل په دې هیله چې د پام وړ موږ دې دی تاسو کولی شئ دا خبرونه او همداشان زموږ نور پروګرامونه او رپورټونه د وی ډیو په ویب سټ او همداشان په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم وګورئ او اوري. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مل شاه خوشحاله لرئ.